السلام علیکم د مخام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1349 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې شلمه ده چې د 2014 میلادي کال د فبروري له 9 نیټې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې خبرونه او راپورونه پکې خپروو. وباوري چې تمه ده د روانې میاشتې تر پایه سلګونه امریکایي پوځیان له افغان سرتیرو سره د مرستې لپاره هلمند ته واستول شي. په دې خپرونه کې چې زه احمد تکلی د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو د هر څه له خبرونو وروسته. افغان چارواکي په ننګرهار کې په یوه هوایي حمله کې د داعش ډلې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. په ایران کې انټرپول پولیسو یو افغان چې په قتل تورن دی نیولی او افغانستان ته یې سپارلی دی. او په عراق کې زرګونه پوځیان د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره د دې هیواد شمال ته استول شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یوه هوایي حمله کې د داعش ډلې 11 وسلوال وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د بختر دولتي خبري آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې دا برید پرون په داسې حال کې وشو چې د داعش د ډلې وسلوال د اچین ولسوالۍ په بازار کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې په اچین ولسوالۍ کې په پرونۍ هوایي حمله کې ولسي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. په ایران کې انټرپول پولیسو یو افغان وګړی چې د یو تن په قتل تورن ونیولی او افغان چارواکو ته یې سپارلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي تورن علی احمد د هرات ولایت د غوریانو د ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی په 1993 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتېدلی و. په افغانستان کې د انټرپول پولیسو مشر سید افندي وایي نړیوالو پولیسو د هڅو په نتیجه کې قاتل وپیژنده او تر نیول کېدو وروسته یې افغانستان ته وسپاره. د کورنیو چارو وزارت په وینا قتل تورن کس د تحقیق لپاره عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی. د بامیان زرګونه استوګنو پرون هلته د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایت د لویې لارې امنیت تامین کړي. د راپورونو له مخې په دې لاریون کې پر عامو وګړو سربیره د ملي او ولایتي شورا یو شمېر غړو او مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. مظاهرچیانو د ملي یووالي له حکومت څخه غوښتنه کوله چې د پروان او میدان وردګو له لارو د کابل بامیان د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. ویل کېږي چې د تیرو دوو میاشتو په اوږدو کې د دیرشو په شاوخوا کې د بامیان اوسیدونکي له کابل سره د دې ولایت پر لویه لاره د وسلوالو کسانو لخوا یرغمل شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. کاناډا وایي تر دوو راتلونکو اونیو پورې به په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد هوایي حملې پای ته ورسوي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترادو پرون وویل هیواد یې شپږ جنګي جټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه درلوده له نړیوال ائتلاف څخه باسي. نوموړي په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمېر زیاتوي. په دې ترتیب به د هغو کاناډایي سرتیرو شمېر 813 تنو ته ورسیږي چې عراقي کردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکایي چارواکو د کاناډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد په مبارزه کې د دې هیواد ونډه ستایلې ده. د عراق پوځ زرګونه سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي دي څو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یوه پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل شوې ده. یو شمېر عراقي چارواکو ډاډ څرګند کړی چې د دې کال په عملیاتو کې به د موسل ښار بیرته د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه ونیسي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د 2014 کال په جولای میاشت کې د موسل ښار ونیو او دا مهال په عراق کې د داعش یو پوخ مرکز بلل کیږي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ویلي تر اوسه لا وختي ده چې وویل شي موسل به کله د داعش څخه بیرته د عراقي ځواکونو لاسته ورشي. د آزادۍ رادیو د تاجکی څنګه یو خبريال چې د قرغزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی او بیرته خوشی شوی معصومی محمد رجب پرون مخام له 8 ساعته توقیف وروسته د قرغزي ځواکونو لخوا خوشی شو. دا خبريال د تاجکستان د یو اوسیدونکو پر شخصي کور د قرغزستان د بیرغ د پورته کولو د موضوع د پوښښ لپاره هغه هیواد ته ورغلی و چې د بابا جان غفور په نوم سیمه کې ونیول شو. د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ په دې متنازع سرحدي سیمه کې لانجه وروسته له هغه رابرسېره شوه چې د قرغزستان د سرحدي ګارډ سرتیرو د شنبه په ورځ خپل ملي بیرغ د یو تاجک پر شخصي کور ودراو او ادعا یې وکړه چې دا کور د قرغزستان په قلمرو کې ودان شوی. قرغزي چارواکي ادعا کوي چې دا کور د قرغزستان په خاوره کې دی، نو ځکه پرې د قرغزستان بیرغ پورته کول کومه ستونزه نه لري. او د روسیې په شمال لویدیځ کې د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دا می 8 ډوله الوتکه پرون ورځ د یو ورځنیز ماموریت پر مهال نسکوره شوه. په دې پیښه کې درې پیلوټان او یو تخنیکي سلاکار مړه شوي. تر اوسه د دې هلیکوپټر د نسکورېدو علت معلوم شوی نه دی، خو د روسیې د دفاع وزارت وایي په دې اړه څېړنې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په بدخشان کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 9 چټه منفي اوه. په بامیان کې هم اسمان ځای وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه 2 چټه منفي نهه. په ګردیز کې اسمان برک دی، د تودوخې لوړه درجه 9 چټه منفي درې. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 چټه صفر. په کندهار کې هم اسمان ځای وریځ اټکل سوی، د تودوخې وړه درجه 22 چټه 15. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه وړه درجه 8 چټه 0. په هرات کې اسمان ځای وریځ دی، د تودوخه وړه درجه 9 چټه منفي 4. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخه وړه درجه 22 چټه 0. او په غزنی کې د تودوخه وړه درجه 18 چټه منفي 2. اسمان یې ځای وریځ اټکل سوی دی.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې تمه ده سلګونه امریکایي پوځیان تر راتلونکو دریو اونیو پورې نارامه هلمند ولایت ته واستول شي. د افغانستان حکومت هغه اوازې ردوي چې ګنې د کورنیو چارو وزیر ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره په دولتي ادارو کې 150,000 بستونه تش دي. دا وزارت د دې نیمګړتیا په اړه د اداري اصلاحاتو پر کمیسیون اچوي.
اصلاً پرسونل د اصلاحات اداري کم دی، نشي رسیدګي کولی ټولو 15 وزارتونو ته په یو وخت یو ځما.
نور موضوعات هم لرو. هغه امریکایی چې د ممبئی په حمله کې د ګډون په خاطر په امریکا کې د بند موده تیروي، په تروریستي حملو کې د پاکستان پر استخباراتي ادارې د لاس لرلو تور لګوي. که د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ، نور موضوعات به هم واورئ. دا ازادي رادیو دا او تاسو سهارنۍ خبری مجله اوري. په مکړی د دې خبرونې لومړی موضوع ته تمه ده چې د امریکا متحد ایالات به د روانې فبروري میاشتې تر وروستیو پورې په هلمند کې سلګونه سرتیري ځای پر ځای کړي. له برتانیا څخه خبرېدونکې ګارډین ورځپاڼې خبر ورکړی چې داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې ښایي د دې میاشتې تر پایه پورې به د امریکایي سرتیرو 1200 کسیز کنډک د طالبانو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو د مرستې لپاره په هلمند کې ځای پر ځای شي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې هلمند ته به یې څومره سرتیري ولاړ شي. پر دې موضوع تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9900 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشتي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نامن ولایت ته استوي. د ګارډن ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو موندنو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو مهال پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمیر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیری چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې د غلطه د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به څومره سرتیری ولاړ شي د شمیرو له ورکولو ډډه کړې، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روسنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوز ویان مایکل لورن دی ورسپانې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته پروزنه سلام مشوره او همکاري متمرکز دی. په ریپورت کې ویل شوی چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو پاستولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسنی شمیر کې کوم بدلون را نشي. ورسپانه وایي ښایي د 200 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دم امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د خپل دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 تر کم کړي، خو جان مکنیکلسن چې نوې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نور امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې کمانډ پر غاړه نه لري. دا هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کر یو مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو لړی رونه قرار ولایتونه څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی او د ریپورټونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړي. د ګارډین رسپانه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان جمهوریت ریاست هغه اوازې ردوي چې ګنې د کورنیو چارو وزیر ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړې. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی پرون یوې خبری غونډې ته وویل چې دا اوازې سمې نه دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره د ته اړتیا شته چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی له خپلې دندې استعفا ورکړي. اجمل تورمن له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د استعفا په اړه د اوازو تر خپرېدلو وروسته د افغانستان جمهوریت ریاست دغه خبرونه بې بنسټه ګڼي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری ناسته په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګوندی نورالحق علومی ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړی ده.
نه، کومه استعفا نه ده ورکړل شوې. د ولسمشر دفتر ته کومه استعفا نه ده رسیدلې او دا مسله حقیقت نه لري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا د کورنیو چارو د وزیر د استعفا خبر په داسې حال کې ردیږي چې مخکې تر دې په یو شمېر راپورونو کې راغلي ول چې ګوندی ښاغلي علومی خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. راپورونه ښاغلي علومی ته د نږدې سرچینو له قوله وایي چې د کورنیو چارو وزیر خپل استعفا وړاندې کړي خو ولسمشر نه ده منلې. په راپورونو کې د سرچینې له قوله لیکل شوي چې کله اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کورنیو چارو وزارت د ښاغلي علومی لخوا د انتصاب شوي مرستیال له رئیس سره مخالفت کار کړ، نوموړی استعفا وکړه. په ځینو راپورونو کې په کورنیو چارو وزارت کې د بدلونونو په اړه هم ویل شوی دی. په راپورونو کې راغلی چې په لویدیځ کې د پوځ قومندان جنرال تاج محمد مجاهد به د کورنیو چارو وزارت لپاره نومان شي او جنرال هلال الدین هلال به یې مرستیال وټاکل شي. ومغوښتل په دې اړه د اجرایه ریاست او د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم ولرو، خو چا مو اړیکه ځواب نه کړه. خو تر دې د مخه د کورنیو چارو وزارت ویان رسنیو سره په خبرو کې د ښاغلي علومی د استعفا خبر رد کړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان د امنیتي مسؤلونو استعفا یو اړتیا ګڼي، وایي چې یادو چارواکو د وضعیت د خوالي لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی وړاندې کړی. د دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
د استعفا مستحق ده کړي چې په افغانستان کې ورځ پر ورځ جنگ نامني زیاتیږي او دوی نه ونه کړی شو چې دغه نامني مهار کی او یا دغه لپاره یو داسې برنامه لاس لاندې ونیسي چې وکولی شي خلکو ته سوله راوړي. زه فکر کوم که استعفا یې نه وي کړي نو یو ورځ به وي چې دوی به استعفا ته مجبوري کې ځکه چې دوی په خپلو کارونو کې پاتې راغلي دوی ونه توانېدل چې دغه کارونه مخ وړاندې کړو.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د روان مریض کال په لړم میاشت کې د کورنیو چارو وزیر روانو نامنیو ته په پام سره د ولسي جرګې لخوا استعزا شو، خو خبرو یې د وکیلانو قناعت خپل کړ.
د سهار او بجې او 15 دقیقې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو سمدستي د مهمو خبرونو لنډیز واوري. افغان چارواکي وایي چې په ننګرهار کې په یوه هوایي حمله کې د داعش ډلې 11 وسلوال وژل شوي او 2 ټپیان دي. د چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې دا برید پرون په داسې حال کې وشو چې د داعش ډلې وسلوال د اچین ولسوالۍ په بازار کې په تروریستي فعالیتونو بوخت وو. په ایران کې انټرپول پولیسو د علي احمد په نوم د هرات یو اوسیدونکی چې په قتل تورن ونیولی او افغان چارواکو ته یې سپارلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوموړی په 1993 کال کې د یو کس له وژلو وروسته ایران ته تښتېدلی و. د بامیان زرګونه استوګنو پرون هلته د یو لاریون په ترڅ کې له حکومت څخه وغوښتل چې د دې ولایت د لویې لارې امنیت ټینګ کړي. کاناډا وایي تر 2 راتلونکو اونیو پورې به په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د هوایي حملې پای ته ورسوي. د عراق پوځ زرګونه سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یو پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي څو د داعش له وسلوالو ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. د روسیې په شمال لویدیځ کې د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 4 کسان مړه شوي دي. او د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې یو خبریال چې د قرغزستان د سرحدي ځواکونو لخوا نیول شوی و بیرته خوشې شوی دی. قدر من اوریدونکو د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نړیوال تروریزم کې د پاکستان د لاس لرلو په باب یو لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې چې مشهور ژورنالیست کارلو تاګال کښلې ویل شوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو څو وروستیو مرکو کې خبرداری ورکړی چې که له پاکستان او طالبانو سره خبرې تر راتلونکو څو میاشتو پورې نتیجه ورنکړي په روان 2018 میلادي کال کې د افغانستان بقا له خطر سره مخامخ ده. تیر کال د طالبانو له لوري د حملو له سختېدو وروسته چې له 2000 څخه راوروسته تر ټولو زیاتې مرشوبلې پکې پیښې شوې او اکثره تلفات پکې ملکیانو ته واوښتل، شاغلی غنی ویلي چې افغانستان ته بد گزار ورکړی دی. شاغلی غنی په خپل وروستۍ تلویزیونی مرکه کې وویل په افغانستان کې د حالاتو شکیدا د سیمه ییزې همکارۍ له اندازې او د هیوادونو ترمنځ د لوبې د قواعدو د رامنځته کولو لپاره له نړیوال فشار سره تړاو لري. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د ولسمشر هدف هغه فشار دی چې پر پاکستان راوړل کیږي څو له مداخلو لاس واخلي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال همداراز لیکي د افغانستان د حکومت منتقدان وایي د افغانستان وضعیت د پاکستان له کبله نه بلکې د افغانستان د حکومت د ناکامیو له امله دی، یعنی سیاسي تفرقه، کمزوري ادارې، جګړه ماران او فساد. خو ورځپاڼه لیکي متخصصان زیات شواهد لري چې پاکستان په حملو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم پاکستان نه یوازې په افغانستان کې بلکې د څو نورو هیوادونو په جګړو کې هم لاس لري. د پاکستان استخبارات له ډېر وخت را پدې خو د هغو نړیوالو ډلو کنټرول او اداره په لاس کې لري چې ځان ته جهادي وایي. د دغو ډلو اکثره سنی مذهبه دي او حتی ګمان کېږي چې پاکستان د داعش په ظهور کې هم لاس لري. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، حقانی شبکې او نورو سختدري زوډلو ته پناه ورکولو انکار کوي، خو په 2014 میلادي کال د سختدري زو پر ضد د عملیاتو یادونه کوي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور شاید تر ټولو د زیاتې اندېښنې وړ خبره د داعش پر رامنځته کې د پاکستان رول وي. د ورځپاڼې پر اساس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیلېدو مخکې په لسګونو او حتی په سلګونو بهرني جګړه مار له دې سیمې د بشار اسد د رژیم پر ضد د سوریې جګړې ته لاړل. د سیمې قومي مشانوي د طالبانو غړي له دې ځایه کوټې ته لاړل او بیا په الوتکه کې قطر ته لاړل. په قطر کې د پاسپورټ له ترلاسه کولو وروسته ترکیې ته روان شول او له هغه ځایه د سوریې په لور وخوځېدل. یو شمیر نور له پاکستان څخه د مزکی لاري ایران او بیا عراق ته لاړل. نیویارک ټایمز وای که دا معلومات سم وي، معنا یې دا ده چې پاکستان له قطر او شایي له نورو هیوادونو سره د 300 پاکستانیو په شمول له قبایلي سیمو څخه د سنی سخت دریځو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. نیویارک ټایمز د یو پاکستانی چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، لیکلي چې دا پر جهادي ډلو د پاکستان د کنټرول یو بل ثبوت دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکنې په پای کې یادونه شوې چې تر اوسه پورې هیچا پاکستان د خپلو دا ډول کارونو په خاطر مسؤول او ملامت نه دی بللی. نو په داسې حالت کې پاکستان ولې له دې ډول اقداماتو لاس واخلي؟
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري اوس هم نور راپورنه. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په هیواد کې له مخ په زیاتېدو وزګارۍ سره سره 150,000 دولتي پوستونه تش دي. دا وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو له کمیسیونه غواړي چې په دې برخه کې هڅې وکړي. څو خو د اداري اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د دولتي تشو پوستونو ډکول یوازې د دوی مسؤلیت نه دی، بلکې نورې ادارې دې هم په خپلو برخو کې هڅې وکړي. خان محمد سین په دې اړه د راپور برابر کړی.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو کموالی سبب شوی چې 150,000 دولتي پوستونه تش پاتې شي. خاغلی محمد وویل یو پوست د ډیرو کسانو کاندیدېدو پر دولتي پوستونو د وړو کسانو د استخدام پروسه ټکنۍ کړې ده.
د اصلا پرسونل د اصلاحات ادادی کم دی، نشی رسیدگی کوله ټول 25 وزارتونو ته په یو وخت یو زمان. باید منابع بشری د هر وزارت سره د پروسه سری کی
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې کار ته د 400,000,000 آماده کسانو له جملې څخه 2,000,000 غیر فعال او په همدغه 2,000,000 کې 90% په بشپړه توګه وزګار دي. په ورته وخت کې د کارګرانو د ټولنې رئیس معروف قادری وایي چې حکومت باید د زرګونو تشو دولتي پوستونو په اړه خلکو ته ځواب ووایي.
51,000 پست خالی هست، پس چرا د این جوانا را مقرر نمی کنند؟
یو 50,000 دولتی پستونه خالی دی، ولی پر زوانان نگمارل کیگی؟ داس زوانان شته چې په هیواد کې د نن او بهر لوړې زده کړې کړي، خو د بیکاری له امله سرګردانه ګرځي او یا له هیواد څخه وځي.
ځینې افغان ځوانان وایي چې په ډېرو خواریو یې لوړې زده کړې کړي او سره له دې چې د زده کړو اسناد لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د خالد په نامه یو آزادی راډیو ته وویل
دو سال میشه که پوهنتون فارغ است، فامیل سر ما زحمت کشیدیم طول 16 سال.
دو کال کیږي له پوهنتون څخه فارغ شویم، کورنۍ مې را باندې په 14 کلونو کې ډیر زحمت ایستلای، په ډیرو ادارو وګرځیدم، امتحانونه مې ورکړل، خې نمرې مې واخیستې، خو په نتیجه کې واسطه لرونکي مقرر شول.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس زبیح الله ساویز آزادی راډیو ته وویل چې د تشو دولتي پوستونو د ډکولو مسؤلیت یوازې د دې کمیسیون دنده نه ده او دې چارې ته کافي پرسونل هم لري.
د مجموع 51,000 بس نیست، 32,000 بس نیست که تعداد زیاد دی، معلمین است.
په مجموع کې 150,000 پوستونه نه بلکې 23,000 دي چې ډېرې د ښوونکو او ځینې د ښاروالیو دي او د اصلاحاتو ریفورم پورې اړه نه لري. د وزیرانو شورا د وروستۍ پریکړې له مخې د ډیرو پوستونو د استخدام صلاحیت وزارتونو ته ورکړل شوی او د اداري اصلاحاتو کمیسیون پکې یوازې د نظر حیثیت لري.
د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیحون وایي تر څو چې پر دولتي پوستونو د استخدام پروسه شفافه نشي او وړ کسان پرې ونه ګمارل شي، شته ستونزه به له دې هم زیاته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د پاکستان پاوز او د کورنیو چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي ښار ګوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیري او پوځي تجهیزات استولی دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونو د امنیت خوندي کول دي. په همدې حال کې بلتون پال بلوچ وسلوال وایي دوی به هیڅکله پر خپله خاوره دا پانګونه ونه مني. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د چین د شپږ څلوېښت میلیارډو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له ګوادر ساحلي خار څخه پیلیږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعالې دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوځ او د کورنیو چارو وزارت وایي د ګوادر خار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف یې سلګونه نور سرتیري استولي دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتی مقام رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په ګوادر ښار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډیر شر شوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو پانګونه چې سرکونه ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستاني مقامات دا لا نه دي ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبری آژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چېرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر له ګواښ سره مخامخ کړي، خو د بلوچستان د چینایي غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدای غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زور ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
د ژوند له رنګونو مخکې د دې سهارنۍ خبري مجلې وروستی راپور. هغه امریکایي چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې په خونړیو حملو کې په پاکستان کې له میشتې لشکر طیبه ډلې سره مرسته کړې وه وایي چې د دې ډلې وسلوالو له دې برید مخکې دوه نورې هڅې هم کړې وې چې شنډې شوې وې. ډیوید هډلی چې د امریکا په یوه زندان کې د 15 کاله بند موده تیروي یوه هندي څارنوال ته په تحقیقاتو کې همداراز د دې حملې په اړه له یوې غونډې هم پرده پورته کړې چې د پاکستان د استخباراتو اداره ISI پکې ښکېله وه. نوریاس نوري د دې راپور جزئیات اوروي.
ډیوید هډلی چې د ممبئی په خونړۍ حمله کې له برید کوونکو سره مرسته کړې د دوشنبې په ورځ یوې محکمې ته وویل چې په پاکستان کې میشتې د لشکرې طیبه ډلې وسلوالو د 2008 میلادي کال د نومبر له میاشتې مخکې د حملو دوه نورې هڅې هم کړې وې چې ناکامه شوې وې. پر ممبئی د نومبر د میاشتې په حمله کې 168 کسان ووژل شول. ډیوید هډلی چې په 2013 کال د شیکاګو یوې محکمې په قصاوت کې د لاس لرلو په خاطر د 15 کالو بند سزا ورکړې اوس د امریکا په یوه زندان کې د خپل بند موده تیروي. هغه ویلي په دغه خونړي برید کې سخت دریځې لشکرې طیبه ډلې لاس درلود. د هند یو څارنوال اوجوال نیکم د هډلی څرګندونو ته چې د یوې ویډیوي اړیکې له لارې محکمې ته کړي اشاره وکړه چې ویلي دي لشکر طیبه د 2008 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې دوه ځلې د حملو هڅه کړې وه چې برید کوونکو ته د اوښتې یوې پیښې له امله ناکامه شوې وې. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې هند لشکر طیبه ډله د 2008 کال د نومبر د 16 حملو مسؤوله بللې ده. په دغو حملو کې وسلوالو د ممبئی ښار عصري هوټلونه، د اورګاډي مرکزي تمځای، د یهودانو یو مرکز او څو نور ځایونه په نښه کړي وو. دغو حملو درې ورځې دوام وکړ او هغه د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ د زیاتوالي یوه منبع ده. نوې ډلې له اسلام آباد غوښتي دي چې د دغې حملې اصلي طرحان د قانون منګولو ته وسپاري. 55 کلن هډلی په امریکا کې له یو نامعلوم ځایه د هند ځانګړې محکمې ته چې د سعید ذبیح الدین انصاری په نوم چې په ابو جندل هم مشهور دی د حملې یو مشوک تره محاکمه کوي، اسناد او شواهد سپارلی دي. دغې محکمې په 13 دسمبر میاشت کې هډلی په دې خاطر معاف کړ چې هغه ته شاهدي ورکړه، خو دغه معافیت په امریکا کې د هغه پر سزا تاثیر نه کوي. د هند څارنوال نیکم چې نږدې 15 ساعته یې له هډلی څخه تحقیق کړی دی وویل هډلی د جګړن اقبال او د علي ترمنځ چې د ده په وینا د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI سره کار کوي له یوې کتنې هم پرده پورته کړې ده. نیکم چې په ممبئی کې د محکمې بهر خبر اعلان ته څرګندونې کولې وویل دا وزیر د هډلی له اعترافاتو او ترلاسه شوو اسنادو څرګندېږي چې د ISI او لشکر طیبه ترمنځ نږدې اړیکې وې. هډلی چې د پاکستان د یو پخواني ډیپلومات زوی دی وروسته له هغې په بند محکوم شو چې اعتراف یې وکړ چې د ممبئی د برید کوونکو لپاره د اهدافو په موندلو کې مرسته کړې وه. هغه د حملو لپاره 2 کاله د ځایونو د موندلو لټه کړې وه او د لټون د هڅو په ترڅ کې حتی په کښتیو کې څنګلورو سیمو ته سفر کړی و او د بالیهود د سینما ستورو ته یې هم ځان ورنږدې کړی و.
د ژوند رنګونه زه نسرین شنواری د ننګرهار ولایت روده ته ولسوالی نه
په خو به چکل جمعه او یخنی بو بیا به سکول تاسو
په خو به جمعه او یخنی بو نو موږ په کوټو کې نستو مشانه براته بازه د پیریانو قصې کولی زه تر د خپل وړکتوب په د شجاعت او د قصې براته کولی
خوراک به بیا سکول تاسو کوم خوراک
خوراک لکه او چې میوا چار مغز بادام دغه شیانو
دغه نه علاوه ډوډۍ خوراک مثلا چی شه بم تیارو خمخه جمعه یخنی
او جمعه کې لکه آش دغه شین تیارول کاری بم تیارول په جمعه کې بس دغه سي زیاتره بم ګرم خوړه تیارول لکاش فوماش
قدر من اوریدونکو ل دې